Radio.
سلامونه سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ایزه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام کې قادر جلالوف تخنیکی همکاري کوي. نن جمعه ده د سورغوایی نهمه د اپریل نویشتمه پیل په خبرونو کوو. په مزار شریف ښار کې تیر ماښام د سپرلیو په دوو موټرونو کې چاودنې وشوې چې له کبله یې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. په دې چاودنو کې چې ویل کېږي قربانیان شیعهګان دي، 14 تنه نور ژوبل شوي هم دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په مزار شریف کې د امنیې قمندانۍ ویاندوی محمد آصف وزیری وایي چاودنې په هغو مسافروونکو موټرو کې شوي چې په شیعهګانو پورې تړاو لري. تېره اونۍ هم په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او جامع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه د مزار شریف د تیر ماښام د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو تر دې مخکې پر شیعهګانو د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش سخت دریزې ډلې منلی دی. د طالبانو د حکومت د ښار جوړونې وزارت پرون له یو چینایي شرکت سره د کابل د سبز ولسوالۍ په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک د جوړولو موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې صنعتي پارک کې به د بیجنګ ننګرهار د تولیدي او تعمیراتي شرکت له لوري د پیروزي ښارګوټي په ختیځه برخه کې یو نیم سل فابریکې جوړې شي. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې پر دې پروژې به 214 میلیونه ډالر ولګول شي او څه باندې 14,000 تنو ته به پکې دایمي او 15,000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار فرصت برابر شي. د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه مرکز د کابل ولایت په چهاراسیاب ولسوالۍ کې 1500 کورنۍ ته خوراکي مواد وویشل. د سعودي عربستان د ریاد ورځپاڼې د راپور له مخې دا مرسته د روژې په مناسبت په 2022 کال کې د مرستو د پروژې په لړ کې وویشل شوه. د دې پروژې پر اساس به د سعودي عربستان له لوري 3,600 کورنیو ته مرستې ورکول کېږي. د امریکا ولسمشر جیو بایدن به د اوکراین د ملاتړ لپاره له کانګرس څخه د 3,300,000,000 ډالرو د تصویبېدو غوښتنه وکړي. بایدن وویل دا پیسې اوکراین ته د خپلې خپلواکۍ د جګړې په خاطر ضروري دي. بایدن چې په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه، موږ دې لایحې ته اړتیا لرو، موږ باید دا کار وکړو. د دې جګړې لګښت کم نه دی، خو یرغل ته شاړول به لا ګرانه تمام شي. او د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي ناټو چمتو ده چې د روسیې خلاف په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ پرون په بروسل کې یوې غونډې ته وویل ناټو باید د اوږدې مودې لپاره چمتو اوسي. دا احتمال شته چې دا جګړه میاشتې میاشتې او کلونه دوام وکړي. د دا هم وویل چې ناټو به د اوکراین د شوروي د دورې د زړو وسلو ځای په نویو لویدیځو وسلو ډک کړي. د خبرونو اوریدونکو ویل ازادي راډیو کولای شي د دو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي. ورزو د پروګرام معرفي ده. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرې هېدي. د افغان پوز پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وایي
سپکی وسلی، درنی وسلی، هلیکوپتری، نالوتکی، زری پوشونه او انجینری وسایل ډیر قیمت بها وسایل و دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډیرو پیسو وسایل و.
د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مس عینک د کان تړون له چینایي شرکت سره تمدید کړی دی.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن او پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نکړل، نو لهدازه مش قرارداد ترجمن پاته سلو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ کې پر چینایانو له ځانمرګي بری درسته نیول شوی او د برخلیک په اړه معلومات نشته. افغان متقاعدین له طالبانو څه غواړي؟
اسلامی امر لا پخا اعلان کړی چې پاتې سلوک پیسو د متقاعدینو ته خپل د تقاعد حقوق ورکول کیږي. متاسفانه د ډیر انتظار سره سره په وعده وفا ونه شو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو تغوغ است. رازو لمړی مطلب ته. امریکایي چارواکي ویلي په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پرېښي دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان په یو نوي راپور کې راغلې ده. د راپور په اساس کله چې تیر کال امریکایي ځواکونه اګست په دیرشمه له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په دغه هیواد کې پرېښودې. د راپور په اساس د هغه وسلې دي چې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې متحد ایالتونو افغانستان ته لیږدولې وې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
CNN خبری څنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو تر واکلاندې افغانستان کې واشنگتن د دې وسلو د ایستلو یا له منځه وړلو لپاره څه پلان نه لري. د CNN د راپور له مخې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت له 2015 د 2020 کال د اگست تر میاشتې د 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ورکړی وو چې د دې تجهیزاتو له ډلې پروسه شکال د اگست په 13 له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د 2 میلیارد او 12 میلیونه ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پاتې شوې. د امریکا د دفاع وزارت د راپور له مخې په دې تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې، مخابراتي تجهیزات او یو شمېر نور وسایل وو. په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دی، راغلی دی چې له متحده ایالاتونو څخه په افغانستان کې اکثر پاتې وسلې د امریکا د دفاع وزارت له لورې ساتنې ته اړتیا لري. په کابل کې د جمهوري نظام تر سقوط مخکې د امریکا د دفاع وزارت تخصصي قراردادیانو په دې برخه کې مرسته کوله. د راپور په یو بل برخه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امریکا د پریښو الوتکو ارزښت څه باندې 930 میلیونه ډالرو ته رسیږي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته اته وی الوتکې ورکړې وي او دا الوتکې په کابل کې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پریښودې.
و امر دل چې امریکایي چارواکو ویلي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې په افغانستان کې پرېښې دي. د دغو وسلو د اهمیت او د ترهګرو ډلو لاسته دغو وسلو د ورتلو د اندېښنې په اړه عصمت څاروان د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې دغه وسلې څومره مهمې وي.
په دې کې شک نشته دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان وسلوال پوځ ته ډېرې وسلې ورکړې وي. دقیق قیمت زونه شم ویل چې 2 میلیارد یا د دې نه کم یا زیات، مګر د 2.4 اردو لپاره یو سوال پوز لپاره زه فکر کوم چې په همدې قیمت به وسلې وي، ځکه چې په اخرو کې د پولیساتو ځواکونو او د ټولو شمېره د اردو 2.4 تنو ته رسېدلې وه. نو د دې لپاره سپکې وسلې، درنې وسلې، هلیکوپترې، الوتکې، ټانګو، زری پوشونه او د کاش په استخباراتو وسایلو وسایطو په څنګ کې د انجینري وسایط ډېر قیمت بها وسایط و. دا ټول که حساب کو زه فکر کوم چې د ډېرو پیسو وسایل و. او دا وسلې د طالبانو لاسته په رښتیا ورغلي دي، ځکه طالبان په څو ورځو کې ټول افغانستان ونیو، چا ورسره جګړه ونه کړه، هیڅ وسلې خراب نه شوې، ټولې د دوی لاسته ورغلي دي.
جنرال صاحب، د دغو وسلو په منځ کې مهمې کومې دي؟
نو په دغو وسلو کې زما په عقیده باندې مهمې وسلې د انجینري وسلې وي، د کشف استخبارات وسلې وي، او د بلاک هاک هلیکوپترې وي، یا د روسیې د می 12 هلیکوپترې وي، می 15 هلیکوپترې وي، ګرچې هغه خراب شوې وي خو که ترمیم شي هغه هم ښې هلیکوپترې دي. بل 15 هغه سوپر توکانو الوتکې وي چې هغه هم قیمت په هادي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې د ډېرو پیسو وسلې په افغانستان کې پاتې شوي دي او هغه د طالبانو سره دي او طالبان د هغوی نه استفاده کوي. او زه په دې عقیده یم چې د مخکې دورې په شکل به طالبان دا ځل دا وسلې ضایع نه کړي، ټولې به وساتي، ځکه دوی اردو ته ضرورت لري، امنیت ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت لري، او خپلو وسلوالو کسانو ته وسلو ته ضرورت لري.
څومره خطر شته چې دا وسلې د داعش په شان ډلو لاسته ورشي؟
چې د داعش لاسته لویږي که نه لویږي، زه فکر کوم چې داعش لاسته ځکه نه لویږي چې طالبان د داعش سره ملګري نه دي، د داعش سره جګړه کوي، د داعش سره دښمني لري. ټول وخت کې که چیرې د دوی قدرت ورسېږي، د داعش جرلې وباسي، د افغانستان نه ورکوي.
د افغان پخوانی پاوز ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکایی چارواکو د سرګندونو او دا چې د $2 میلیارد په ارزښت وسلې په افغانستان کې پریښې دي، په دې اړه باندې خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړه.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د هغه افغانی الاصل امریکایی پوزی سره لیدلی دی چې د طالبانو په اسارت کې او تازه لبنده خوشی شوه ده. توماس ویست نن په یو ټویټ کې ویلی دی چې خوشاله ده له صفی الله رؤوف سره لیدلی دی. صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی و چې په کابل کې له یوې خیریه ټولنې سره هم کار کوو او تر دسمبر میاشت پورې د طالبانو په قید کې و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې ده چې صفی الله رؤوف اوس په کور کې دی او له خپلو ملګرو او کورنۍ سره دی. هغه ویلي دي چې همدارنګه د صفی الله رؤوف او د هغه د ورور انیس خلیل په خوشی کېدو کې د طالبانو رول هم د یادولو وړ دی. د یادونې ده چې انیس خلیل د امریکا د سمندري صفی الله رؤوف د امریکا د سمندري ځواکونو احتیاط غړی تر دسمبر پورې د څو اونیو لپاره د طالبانو په قید کې و چې بالاخره د اپریل په لومړیو کې لومړی قطار او بیا له هغه ځایه امریکا ته ورسول شو. د هغې چینایي کمپنۍ غړي په کابل کې دي چې د مسي عینک قرارداد یې د افغانستان له پخواني حکومت سره کړی و. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی وایي د دغه وزارت سرپرست وزیر له چینایي کمپنۍ څخه غوښتي چې پر دغه کان کار پیل کړي. طالبان هیله لري چې پر دې کان د کار پیلیدا به دوی ته د عوایدو ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار فرصت برابر کړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي طالبانو د قانون استخراج ته زور ورکړی او له دې درکه د خپلو عوایدو د زیاتولو هڅه کوي، د طالبانو حکومت له چینایي شرکتونو سره د مسي عینک قرارداد له سره وڅېړه او هغه یې تایید کړه. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د اسلامي امارت کابینې د قانون وزارت ته دنده وسپارل چې د مسي عینک قرارداد له سره وارزوي او که د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف نه وو د دغه قرارداد د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي.
کله چې قرارداد ماده په ماده وکتل سلو د معدن پټرولیم وزارت د رهبری له طرفه څخه بالکل په قرارداد کې مداسې څه پیدا نه کړل، نو لهدازه موږ قرارداد ته ژمن پاتې سلو او درې ویډیوي کانفرنسونه موږ سره وکړل او بیا شیخ صاحب چین ته ولاړی. په چین کې د قرارداد د مسینک یا د ام جی ام د کمپنۍ د مشرتابه سره ولیدل او بیا دوی د لیک کابل ته رااله. اوس هم په الحال چې زه تاسو سره مجلس کوم د مسینک قرارداد یا د ام جی ام کمپنۍ مشرتابه هغه په کابل کې فزیکی شتون لري.
د مسي عینک کان قرارداد په خوانی حکومت په 2001 میلادي کال کې د چین له ام سي سي کمپني سره نسبتا په شو شرایطو لاسلیک کړی و چې پر اساس د کمپني منلې و افغانستان ته به د کال له 250 میلیونه تر 300 میلیون ډالرو عاید د ورکولو ترڅنګ برېښنا کوټ او ریل لار جوړوي. شغلی برهان دا هم تایید کړ چې د طالبانو حکومت د متوسطو قانونو استخراج ته زور ورکړی او اوس د په وینا یو سلو شپږ څلوېښت متوسط قانونو استخراجیږي چې له کبله د دولت عواید زیات شوي دي. دا په داسې حال کې چې د قانونو ځینې متخصصان وایي ډیر قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له کبله ضایعات ډیر دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د هغه بلوڅ محصل د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په کراچۍ ښار کې پر چینایانو له ځانمرګي برید وروسته نیول شوی او د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. ادعا کېږي چې د یوې بلوڅې ښځې له لورې له انتحاري برید وروسته په کراچۍ کې یو شمېر کسان په دې خاطر نیول شوي چې په خټه بلوڅ دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بخښنې نړیوال سازمان پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې د بلوڅ محصل بیبګر امداد په اړه دی ووایي چې چیرې دی او که دوی نیولی وي نو سمدستي دې خوشي کړي او یاد یې محکمې ته وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي که بیبګر نیول شوی وي د عادلانه محاکمې حق لري. راپورونه وایي چې بیبګر په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون محصل دی او د چهارشنبې په ورځ هغه مهال د دریو موټر سپرو له لورې ونیول شو چې د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د خپلوانو لیدو ته تللی و. د پنجاب پوهنتون یوه ویندوی د بیبګر نیونه تایید کړې او ویلي چې استخباراتي ادارو له پوهنتون څخه بیولی دی خو امنیتي او استخباراتي ادارو د نوموړي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې بلوڅو او پښتنو اقلیتونو په ځلونو ادعا کړي چې د استخباراتو له لورې د دوی خلک نیول کېږي او مړ ژوندی نه معلومېږي. په پاکستان کې د بلوڅ محصلانو فدراسیون ویلي چې د دوی یو شمېر نور کسان هم نیول شوي خو چارواکو تر اوسه پورې رسما د چا د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. بیګر امداد وروسته له دې ونیول شو چې په کراچۍ پوهنتون کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ درې استادان په انتحاري حمله کې ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د بلوچستان بیلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ یا د بلوچانو د آزادۍ جبهې په غاړه واخیست او ویل چې دا برید یوې ښځې چې شاري بلوچ نومېده کړی دی. د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر بحثونه پارولی دي خو د بلوڅو محصلانو ټولنې ویلي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې په دې پلمه د بلوڅو محصلانو ځورول نوې خبره نه ده بلکې تر دې مخکې هم ځورول کېدل. پرون بلوڅو محصلانو د لاهور په پنجاب پوهنتون کې په دې خاطر احتجاج کاوه خو اجازه ورنه کړل شوه.
جوان
تریکا پولیس مو جن شوی دا
تا کارو سرستنه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وا در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
وار بشو غزنی ته حالت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا پر 380 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې دي.
په غزنی کې د پنځشنبه په ورځ د افغانی سری میاشتې ټولنې له لوري د دغه ولایت په مرکز او شاوخوا سیمو کې له 380 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د یادې ټولنې چارواکي وایي دغه مرستې د ترکیې هیواد د خلکو له لوري چمتو سوې وې. د افغانی سری میاشتې ټولنې د مرکزي سویل لویدیځ زون استازي او د حوادثو سیمه ییز لوی مدیر عبدالمستعان رحماني ازادۍ راډیو ته وویل په دغه مرستو کې شپږ قلمه توکي شامل دي. نوموړی زیاتوي د دغه کورنیو سروې په خوا تر سره سوی وه.
نن چې تاسو د صحنې شاهد یاستئ البته د غزنی د مرکز مختلفو سیمو 380 کورنیو ته نن دلته توضیح لرو چې د ترکیې هیواد د خلکو لخوا چمتو شوي دي چې پکې هغه کې 50 کیلو اوړه 10 لیټره غوړي 1 کیلو مکرونی 2 کیلو تر میده وړه روب مالګه پکې شامل دي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي خو وایي باید نور مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو او وچکالیو ځپلې دي.
زه کریم الله دی ورزو د کلی رئیس مې زه تشکر کوم د سرمیاشتې د خونې چې د ترکی له هیواد نه مننه کوو چې د اردو د کلی ته درسوه بیوزلو خلک ته مرستې ننو. دا خلک ډېر زبر سوی دي په جنګو کې خوش سالم هم ده. نورم تاسو کوشش وکړئ که چیرې به دا خلک سره کومک وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ سره په غزنی ولایت کې له زرګونو بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د بېلابېلو موسسو له لورې خوراکي او غیر خوراکي توکي مرستې سوي دي.
خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د روشي پراتک سره د بیلابیلو لوبو سیالۍ پیل شوي او هر ورځ ورته زرګونه سوانان د نندارې لپاره ورسي، خو دا سیالۍ تر ډیره د لوبغاړو په شخصي لګښت ترسره کیږي. لوبغاړي وایي د هوا په تودېدو سره دی د شپې پر مهال د لوبو کولو زمینی ورته برابر شي. د کرکټ او فوټبال شپنی ټورنمنټونه د مهال د خلکو لپاره یو ښه تفریح ده. تفصیلي په ریپورت کې اورو.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د کندهار ښار په عینو مینه ښارګوټي کې د شپنیو لوبو سیالۍ پیل سوې، چې تر روژه مات وروسته د کندهار د ښار او ولسوالۍ ځوانان تر پیشنمې پورې د لوبو نندارې کوي. فضل احمد او مختار احمد چې د دغه لوبو نندارې ته راغلي وایي د روژې پر مهال د لوبو میدانونه د وخت د خوشحاله تیرولو لپاره تر ټولو ښه موقع ده.
الحمدلله موږ دلته راځو د فوټبال ګراوند ته، دلته میچونه ګورو او خپل ساتیری کوو. شش ځوانان راځي او دلته لوبې کوي د خپل ساتیری دپاره. بس روژه مات وسو، الحمدلله تراوی وکو، بیا موږ راځو دلته دا میچونه ګورو تر دوو بجو پورې. نو در دغه نشو تماشو در دغه خونو دغه ورزش ډیر ښه دی.
سی کله روژه مات وکو تراوی وکو لمونځ وکو تراوی وکو بیا نو له ټیم پاسې دپاره راځو. عینو مینې ته دلته د کوریشي اکاډمي کرکټ کلب ته راځو. مانا دلته د ځوانان کرکټ کوي، موږ دلته مینهوالو دلته کښېنو ته دوی تشویق کوو.
د دې لوبو یو تنظیمونکی اجی محمد طاهر طاهری وایي د دې سیالیو اصلي موخه د ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره زمینه برابرول او د نشه یي توکو مخنیوی دی.
ځوانان راځي په زرګونو نندارچان دلې راځي. موږ درې ټورنمنټ په لاره چول دي چې تقریبا اویا ټیمو برخه پکښې اخیستې ده. نو هره شپه پنځه لوبې ترسره کیږي. ځوانان مینهوال او دلې امنیتي کسان راځي د لوبو څخه خوند اخلي.
په کندهار کې د روژې پر مهال دغه ډول سیالي د لوبغاړو په شخصي لګښت جوړیږي، خو لوبغاړي بیا د طالبانو له حکومت څخه د ورزش په برخه کې د نورو اسانتیاو ترڅنګ د شپنیو لوبو د زمینی برابرولو او د دا ډول فرصتونو د دایمي کېدو غوښتنه کوي.
کندهاري ځوانان ټول فوټبال سره علاقه لري. د حکومت څخه مو او د کندهار په ورته رسن څخه مو غوښتنه دغه ده چې دغه ټورنمنټونه په لاره واچوي، ځکه چې دغه په شخصي لګښت سره لاره رسول شوي چې مصارف هم ډېر دي. د ټیمونو د دې په واسطه نه کېږي که چېرې کندهار فوټبال فدراسیون دې په خپل شخصي لګښت واچوي.
یوازنی غوښتنه دغه ده چې موږ شپنی ټورنمنټ چې را پیل شوی دی یا روژې مبارک میاشت کې دي، ټول ځوانان راځي. د تراوو وروسته موږ د فوټبال څخه خوند اخلو. فوټبال یو د خوند لوبه ده، لذت مې اخلو. د مسلمانو څخه مو یوه هیله او ارزو دا ده چې موږ ته دغسې زمینه سازي وکړي، د فوټبال لوبغاړي راته جوړ کړي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ورزش مسؤول مولوی محمد ابرار لبیب بیا ځوانانو او لوبغاړو ته د شپنیو لوبو لپاره د زمینی برابرولو ژمنه کوي.
د ورزشکارانو دغه کم غوښتنه چې ده غوښتنه چې ده دا خپل پر ځای باندې صحیح ده، خو موږ دغه نوی نظام راغلی دی دونه بودجه موږ نه لرو چې موږ په هغه سره مثلا دغه ددې د شپې دپاره ول د شپې دپاره چې هغه جنریټر غواړي، برق غواړي، تیل غواړي، کم سه کم د یوې شپې مصرف چې دی هغه د شلو زرو پنځلس زرو افغانۍ په شاوخوا کې غواړي. نو موږ داسې شخصي بودجه خو نه لرو. نو انشاءالله بیا هم لګیا یو چې د رواني ګرمۍ ته چې د ورځې دخوا مثلا ورزش تکلیف دی.
د کندهار ارغنداب شاولی کوټ او دان هغه ولسوالی دي چې مخکې به یو شمیر کنداریانو د روژې ماښامونه پکښې په میلو تیرول، خو د ډیرو لپاره بیا اوس یوازې د لوبو دا میدانونه د وخت تیرولو مناسب ځایونه دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15090
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
فوربس مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې د امریکا دفاع وزارت د راپور لمخې د افغانستان لپاره د 2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات چې امریکا پیرلی وو د طالبانو لاسته ولویدل. دا راپور تر اوسه علني نه دی خپور شوی. د سی این این د راپور پر اساس په دغو تجهیزاتو کې الوتکې، موټر، وسلې او مخابراتي مهمات وو چې د افغانستان پخوانی حکومت ته ورکړل شوي وو. فوربس د سی این این د راپور له قوله لیکلي چې که څه هم د امریکا پوځ د دغو وسلو بیرته اخیستلو یا له منځه وړلو اراده نه لري، خو دا تجهیزات ترمیم ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت یو مخکینی راپور ویلی و چې که قراردادیان له افغانستان ولاړ سي، د افغان پوځ ګڼ الوتکې به فعالې پاتې نه سي. په مقاله کې لولو چې دا وروسته له هغه چې د امریکا کانګرس له دفاع وزارت وغوښتل چې د کانګرس استازو ته دې په افغانستان کې د امریکا د شتمنۍ د برخلیک په اړه راپور ورکړي. جیوګرافیکل خبرونې له افغانستانه د کډوالو د سیل په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې پوښتنه شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان غواړي خپل هیواد پرېږدي، خو دوی به چیرې ځي؟ په دې مقاله کې وروسته لولو چې د اګست تر 15مې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ، د اقتصاد سقوط او بشري بحران 10,000 افغانان له خپلو کورو بې ځایه کړل، 15,000 نور ایران ته واوښتل او زرګونو نور په ګڼو بهرنیو هیوادونو کې پناه غواړي. جیوګرافیکل په دې مقاله کې لیکلي چې د پناه غوښتونکو سیل نړۍ اندېښمنه کړې چې یو ځل بیا د 2015 کال غوندې د کډوالو بحراني سیل تکرار نسي. هغه مهال کله چې په سوریه کې سیاسي وضعیت کړکېچن سو، تر 1 میلیون زیاتو کسانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې وه، او د 2016 کال تر مارچ میاشتې 2,50,000 افغانان هم پکې شامل سول. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړي، یونان اروپا ته خبرداری ورکړ چې دا هیواد د 2015 کال بحراني وضعیت تکرارېدو ته چمتو نه دی. په سیمه کې د پناه غوښتونکو د پاتې کولو لپاره د مقالې په وینا اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډي هیوادونو سره چې ګڼو افغانانو ته ځای ورکړی، د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه کړې ده. په دې مقاله کې وروسته راغلي چې د اقتصادي ستونزو له کبله شاید افغان